په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشی شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اژانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 جریبه ځمکه کې آبادیږي او تمه ده 301 د استوګنی کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اژانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کنفرانس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوي. بېوزلي هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخته کشر د نن د غلې مخته کشر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
موږ له بل سره لوبي کړی موږ یو بل خپي ژوند زموږ پلان بداوی چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مختلاړ شو.
د افغانستان د فوټبال لوبډله هم نن د بنگلاديش سره دوستانه سیالي لري او د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وايي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبان حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبر کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت په تنګ کړی.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د هغه رقم ګران دی، کغنم دی د هغه رقم ګران دی، کوم نور مو د کورنۍ مشکلات دی د هغه رقم ګران دی، خو لکه په یو لار سر وسر خلاصي جو.
طبيعي پیښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان وردا کې اوسیدونکي ګل پادشاه وایي سیلابونه هر څه ورنوړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپل اوس خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه ضعیف دي او مشکلات زیات دي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 29 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و هم اوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټېډیم کې ترسره کیږي او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې پلان شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالۍ په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالۍ د ماسپین په دوو بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي. موږ له یو بل سره لوبې کړي، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه، او تر څنګ یې موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پېژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلادیش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډېر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بي ګروپ کې، او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بي ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلادیش په وړاندې په یوه بریا او د دوو نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي، نو کولی شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست 13 پیل شوې او د سپتمبر تر 18 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه، پاکستان او سریلانکا، په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلادیش له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلادیش کې تمریناتي کیمپ لري، او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر 1 ترسره کړي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بل راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي، او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سر مفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د دوه کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمېر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سر مفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سر مفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د دوو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته، او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمېر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري، او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سر مفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې، او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمېر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هېواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځنډ نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمېر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هېواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د سوي اسنادو په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هېواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر ست راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکي چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سایوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د پی ون پی ټو او د سایوي کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پرمخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نادولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا اس ای وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی تر اوسه نږدې 34 زره متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي تیره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته اوس اوریدلی شي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وایي د کابل له سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنۍ پر وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل یو راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سرو نیونو او پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د ښځینهو خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشارې سره روان وضعیت بدیاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کېدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خواکه په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د هغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو تر څنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کیږي که چېرته په ازادانه توګه کار وکړي کار کوي په ازاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي نو هغه څه که د دوی خوښه نه وه نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ خو مخکې له دې یې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بی پولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې یې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړی دا کړی چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړی چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې نه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلی کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه ادعاوي چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوي. کدوی په خواز ما په کوم سرتیری د بریده هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدوده و. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوې شوی انرژي نه نوې شوی تجهیزات دي.
صرف کوئی انګلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پېر او پلور راپورونه خپاره شوي خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه ادعاوي چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان د خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخه څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونه اوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پېښ کړي بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخ کی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولی دي، خو دا ادعا د طالبانو حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګار د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40 زره پوخه، د 300 زره ډیرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرې ایښي دي.
له خبرونو ور اخوا،
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو ګڼ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو ورځو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ښه شوی، خو د توکو بیې نه دي راټیټې شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا 6 کلن عبدالمتین زیړه د غوړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه بیه یې واخیسته چې 10 ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا 10 کلن عصمت الله بیا د غزنی ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو 2 ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاته دي. اسمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړیږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړیږي نو بیې په هماغه حالت پاته وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوی ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمیږي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي 1 روپۍ هم نه دي راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړي کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده، خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نور اثارو په وړاندې پورته شوي د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو لا پر ځای پاته کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې دې راټیټې سي. دی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیې په راټیټولو ټینګار وکړي. دی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړیږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. ومو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مروارې ولسوالۍ اړوند غاښي کنډو د سړک تر رغولو او ترمیم چارې پیل شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د مروارې ولسوالۍ د غاښي کنډو ته غځېدلی سړک زیات کنډو کپر شوی و او په تیرو شاوخوا 13 کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړې په دې لاره په غاښي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو 4 اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاش کنډو په نوم باندې یادیږي د فرضي کرښې سره لګېدلی ځای دی. 45 کیلومتره سرک تقریبا دی لیوا د طرف نه کومه چې د مونږ لیوا ده د کونړ ولایت او د قلي اردو د طرف نه د هغې درغونې چارې شروع دي او عملي کار ورباندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې وخت دغه سرک جوړ شي او هېوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. ځای ډېر ښه یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي دا انشاءالله.
د غاخي کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزي پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخي کنډو بن شاهي او د دوکلام د لارو پرانیستلو غوښتنې کړي، خو تر دې دمه ورته پاکستان